درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام د زما حق ته بیل شوې، خو تر هر څه مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړی هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له توت هرکلی سره مخ شو. برتانی، فرانسې او جرمني د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. دا خبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغبري د ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسي تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسي په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبری آژانس د رپورت په اساس دو دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرایلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکي یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړي دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې څو ساعته دوام وکړ، د اطفایي دوه کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه دی محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوحې د پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اکله خپل ژمنې ترسره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استاد څو کاله مخکې قطر کې ویلي و چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغداد نه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسئلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونزې ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریض د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ راسره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خبرونې ته په لاندې واتس اپ شمیره تماس ونیسئ، خبرونې سره او خپل نظر وړاندې کړئ، یا په همدغه شمیره خپل نظر او پوښتنه ثبت کړئ. شمیره مو ده د واتس اپ 00202301. پوښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله،
سلامونه جناب
میرمن سیلاب. اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تر شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو، په دیني اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نتلل، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي، هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، دوی هغه دیدګاه مطرح کړي، د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا تر بلاخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لارا پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منفي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي، او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي، او هغوی د افغانستان مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري. چې اکثریت یعنی د یو تعداد ډېرو سره د ما تماسونه دي، د هغوی هېڅ امید نه لري، هېڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په جنو په تعلیم باندې لشپګن صف نه پاس بندیز لګولې، خو مدرسې پرانستل شوې او په مدرسو کې نجونې لشپګن ټولګي نه پاس هم پرتل سینی تفاوت نه پورې درس وایي. د اروپا کله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په حق له د تدریس په حق لاله د نجونو ورتګ په حق له
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس ودوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې توغوی وای چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو دغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت و راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا سید او دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچا په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما هغوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو ازمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللې وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې دا نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اسنان تصور مې نه شوی کولی. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو دغه نه ته متوقع لري. مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغه یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغه ابتدایي سواد کړی او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغه مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین الته حضور لري چې هغه د مثلا دولسم صنف کې وي یا ولسم کې وي یا لسم صنف کې هغه مدارس ته دي. استثناء ان بعض مدارس چې هغه یعنی ښه فعالیت لري او هغه کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ دا کلن یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم موسنیت موضوع نه مطرح کیدله اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید دی. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي. هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعضې مدارس چې مالي دلی دي یو تعداد دي، هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وویل.
خصوصاً هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا یو داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی ارخ پرکړی ده، دا دینی ارخ ته حل لار غواړي چې معقوله حل لار پیدا شي چې هم زموږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي، هم د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبریال تر وپوښتل چې د نجونو د تحصیل موضوع ته به کله حل لاره پیدا کیږي. دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورک.
هغه مسؤول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شریعه الله پیدا سي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلما.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کال درې کال پخوا درې نیم کال پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په حق له هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حق له به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حادثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومي برداشت دا و هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر و، هغه د دوی استازي و، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سو. ولې ډاکټر صاحب؟
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشی ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم په اسلامي نړۍ کې په دې اووه پنځوس اسلامي ملکونو کې من حیث کل ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړی چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام تمدن، مدنیت او رفاه او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی که چیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د د هر قوم پر مربوط دی، هغه د طالبانو نه یو دا پوښتنه کوي چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په ماسره ساتي په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه د موږ ته ویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل تکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته دی. تاسو که لس کاله وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر ده سی. اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په د نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا چې په دوه کې چې څو ویلس ول یو څو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول وخت او رسیدل په تدریج دی دی پالیسی بدل اسو دغه دغه پښتنه اوس دره چې د تغییر څنګه پکې راغی. ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبان په نامو په دوه کې غږدل لکه مولوی صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوی صاحب هبت الله خونزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول غ خپل نظر په دوی باندې تحمل کړي چناغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی منه د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پر مادون باندې او خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت ته چې امیر دی الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی د قندهار قدرت دوی سره دی د دو لسو دیار لسو کسان نه زیات نه دی چې هغه شورا په شمول دی ملا هبت الله نه غواړي چې افغانستان په هنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخ کړ. ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی توایي هغه مناقشوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په دکې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې د خپل ملت غږ وانهوري او ښوونځی خلاص نه کړي طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوانه ونه وځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نه تا او ټول همکاران ته مالا دیو چې روغ جوړ
وې. وعلیکم السلام کزان راو پیژنې.
تاسو نشانه اوریدونکو عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان سره سروات صاحب لکه مېلمه چې اشاره وته وکړه نمنجم د حکومت څخه غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شونډو دروازې خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دن داسې نه هیلې کیږي خوند چې مثال دی وايي چې جر د سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربان دی خدای ته تاسو ونه ګوند خدای انا پاکه ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د انتنو شونډو خلاص سروات صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل د نارینه ودسته خو د شینه ود نن لور سلطان محمد سروات صاحب محترم.
دین جنو نسته به خیت شپغم ټولګي هم نسته
در شپغم ټولګي پرسته خو غدا سې دی په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا د سیمه ستاسو سروات صاحب محترم کډر دوه چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وشو زم نسته هغه د شینه ود خوته کا پات په شهر او په دغو کې په شارو کې په شارو کې ستاسو شپغم سیمه په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سروسه محترم اوس دني مدارس ته اکثر خون مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سروسه محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمن دي دي څو لونه دي دي؟
الحمدلله زما یو دانا زید ته لو دانی لوران دي سلطان محمد سروسه محترم
ماشاء الله
رضی الله دې استالیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دي سروسه محترم کوښنه دي.
ښه تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا دروسه مکتب ته نی او دروسه پوری خداش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سروار صاحب کله ما واست طاقت کارو کی په خدا قسم د تخم ک خپل د کور چغلا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سلیبان هیڅ نه جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلاري رواني مثال بلی وته لاس نیولی بي سواده سره آی نن دغه سروار صاحب محترم بي سواده چې د غش مرز خدا پاک دیږي موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملکی مثال د خبرې نه داسې شد ولاکه وینه چې هغه د سواد نه کړی نه داسې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله تعالی تمینو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نه وشن دي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجون خويندې تر مشر نه دي زوی خو له ویل شپ کلندې اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دې څو کلنې دي لو زوی نه دي مشرانه دي که کشرانه
مشرې لور چې مده اتکلن سروا صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشرې لور چې مده اتکلن ده
ښه اتکلن ده هغه په لیک لوست پیږي څلیکای
سو دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي سروا صاحب محترم خو دني سبقام ورته ذکر دي زکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ د شونځیم نه لرو چې مثال لیک لوست څوک ته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم زکه مخکې د ټول د سواد خپل ارمان جن سروا صاحب محترم دروازه پورې خو لیک لوست نه دی ودا کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د منډیکا ته ولاړ شم چې تل لیک لوست د خپل بچانو زده کړم
ډیره ډیره مننه الله دې توفیق درکړي ډیره ډیره مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونې ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیامونه هم پرخې دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کا ساسو اجازه وي دغه پیامونه به واورو او بیرته به خبرونې ته ستانسو
جوانت په اړه کوم نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي او خاموش چاپیریال برابر کده کدی وقف ته نظام فلاس کدا او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق ولې ذکر په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او نړیواله سطحه دی د رشد او د ارفا او په دننه افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی نو که د باندې وسیاسي یا دینی حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دینی اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه خالد
لغزنی خبره کوم السلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونی خپل زده کړې وکړي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي دا یو دیني موضوع ده یو دیني اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني یو محققین علما به چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو واورېده د نجونو د تحصیل په باره کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه واره دل څه احساس کوي چې د طالبانو حکومت چارواکي ولی لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولی دغه موضوع د څنګه څه خای توجه نه کیږي استاد سیلاب
په تاسو فونه جناب تاسو ورته لکه مخکې تاسو هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام سرغلي هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې د ډیر مستقلانه عمل نه کوي متاسفانه او بدبختانه او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا پر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتاً د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه چې تاسو اړتیا بي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هېڅ کسان مد نظر نه نیول کېږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث ده. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولی و فکر کوم که مې نوم اشتباه کړی نه وي اتل صاحب و، د دوی خپله وویل چې زه یو بې سواد یم که نه ما خپل زه خپله سواد نه لرم او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي، نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده. اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې چې واچوئ، دا د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربک الذی خلق، آیات صریح د قرآن عظیم الشان ده. دلته نه د نساء او نه د رجال تفاوت نه ده پکې ذکر سوی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح آیت د قرآن عظیم الشان ده. جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لا تروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لاره نه پرانیستل کېږي او اوس دې ته تصمیم نیول کېږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه تمدید کوي؟ دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه جوړوي؟ که څه رقم زه په دې مفهوم باندې اسانې چ پوه نه شوم، وضعي قوانین په افغانستان کې همدا اوس برحاله په بعض مواقعو کې چې هلته مثلا ضرورت پیښیږي د وضعي قوانین نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي هلته متاسفانه چې هغه وضعي قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل کېږي او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلن چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د حال نه و جال کلبی د فساد نه بيخي پاک مبارک نظام او اسکان د سينو ډیر مشکلات حال ته هم درلودل، اما ولس نسبتا فيني حکومت خوشبينه او دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړی او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې لغینه برداشت درلو، متاسفانه چې کلن برعکس و. د ډیرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي، چلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډیر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي. او زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته سوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زه خپله یو ما ته مستری کچه پورې درس ویلی اما متاسفانه زه اوس د افیرن زه حیرانه پاتم چې زه بلخره دومره می درس و دومره می زحمت ویشه په ډیر سخت اقتصادي شرایط کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري. دغه ټول سره مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولې شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حقیقا دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه ډیر استاد سیلاب. تاسو ته به هم بیرته را وګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، دی دینی مطالعاتو څېړونکی عبدالاحمد، استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواییم که اگر راه حل برش پیدا شود که هم اصول شریعت عملی شود و هم این مشکل برش رسیدگی شود. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه، یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم، یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذه های دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما از نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل، نه که ما بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما رو قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببین، به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطری که نیازمندی اون شرایط رو، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی، اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نره.
چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایین شه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونه هایی که طالبان به نفع خود میگیرند، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان، این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما، نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواین به سر ملت افغانستان تطبیق شوه، که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانن، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن لرو چه دی افغانستان دی ملت رج دی واوی دویم موضوع داده چه زمون چه برو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم دی پکه نوی انجونی دی تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده کشتون ولری. همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پو یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت داری او پر خلو پشو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی غلو الامر دی، نو دا پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه دی افغانستان دکمنان غشتل تاسی نه تدبیخوی؟ آیا تاس پخپل پخپل لوی لاس دا چه دی امریکا زد جنگ دلی دغه نظام دی بدنامولو حسن نکوی؟ آیا پا نړیوال ستیج که کم ایمیج تاسو دی افغانستان نه نړی ته شی، آیا دا ایمیج د خپلواکۍ آزادۍ او د علم او د اسلام اصلی انځور دی؟ د طالبانو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع د علماو لپاره حل دی، د امی لپاره حل دی. ښځه حق د تعلیم او تحصیل او د سیاست او د تجارت لري. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې اول د خپل ملت غږ واوره او دویم د دغه سپېڅلی زور نړۍ چې نړۍ تاسو ګورئ. همدا اوس موږ راپور ولوستلو چې په ډنمارک، ناروې او فنلند کې په زرګونو افغانان خپل دین پرېښی. نو پوښتنه کوي چې دین دی والې پرېښود، ته خو مسلمانې ولې عیسویت ته راغلې؟ وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لوګانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پرېښود، ودرېږي زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسئولیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې که یو افغان خپل دین پرېږدي لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نمسای دی، د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته مسئول. په دې لحاظ آخري خبرې من غواړم، په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې ښوونځی مو د نجونو په مقابل کې تړ، د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی، او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه ستودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په زړه کې چې کاش کې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د هغوی خبرې مو د هغوی له ژبې اورېدلی وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند خوغی اکثر د پشمار خبرې کوي وس اغه اول وختو کې اول کلونو کې چې یو مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږیدل هم په پرانیست توګه اوس ډیر نه غږیږي او ځینې نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق که اردو آیت شریف است. استاد عرفانی راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینج برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند، بلکه به آنانی که میدانند بالاتر. اینج الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه زگهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفلی که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فی الصین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینج مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه. باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاشکه که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بگم و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توجیه کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بس از اینه که یکی از مواردهایی که جفی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعی، اگر اینها از وظیفه برکنار بشن در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها است. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانما می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام، شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمیدشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تعنیس دار، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه
که همسر پیامبر اسلام است که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، باز هم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشند. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سگ کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقر کاملا، ما گفتیم فقر شما بررسی بکنید، در فقر یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نظر فقر. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقه هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، پا خط کده ای نقال وچی دیر منتظر پاتیسی، جان راو پیجنه او پختنمو او نظرمو مطرح که میربانی.
سلام، سلامان ستنوان سروش تاس تاس تکنیکی هم کاران دم در اگر طول خوگار دون کتا میلمانو تم سلامانو.
مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من به وای چې دلته کومګو ګورو د طالبان حکومت بهخه اوس دا خبره ده چې غیب کړي دي، یعنی دا خبره اوس در سره په دې باندې نه باس کې نه غونډ نه ول کې نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لیولس موضوع لاندې پرته ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته چې بیا لس نورې باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانه پرغي باندې نه باس کې نه پختن. یوازې دغه یو خبر خدا چوکاله کې استخپل مېدل چې دغه مونږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه پرته برابر او بیا دغه کو د چوکاله کې بل خبر خدای نه کړی. هم دغه خبره د شریعت په چوکاټ کې دغه کو چوکاله کې بل خبر تاسو دې دخلی نه دا ورېدل چې دوی به ویل چې مونږ دای کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی، دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نیولې دغه مېشت بعد به داسې ځال یوه خبره ته غواژ نیولې دغه خبره د نورې نسته بس هغه دا خبره اوس د سره غیب کړې د نام دلته د چا په خوله دا خبره راځي چې یادې مکتبونه لاس یادې نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران نه زدیر ګلبن د سنگیر مشران کومي مشران او چې بل موضوع چې دا زیات تر ژر وښ طالبان او پاته و د څنګه کې دغه چې هغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې به یو مثال درکو. وطن کې مخکې د وطن د کور په کو د کې دوند دا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور اجم مستمزمت ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زه تاسو اړه نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مکتبونه علاقې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ دې چې مشران ورغلي او سپین مشران ورغلي ولته دی ورغلي وته چې مستل چې دا مکتبونه علاقې د جوړ مکتبونه علاقې د مخ علاقې دا ما باندې ګټ نه کوي وطن تاسو بربا
جانان صاحب
مکتبونه چې بده وطن نه اباتي نه باتي
جانان سه کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان لری؟
تاوان اختاره ده ستاوان سراسته کمون گور و خود سراس پهاری و لسپالی که اوگر ده پهار دغو که اشت جنا دکتر های نستو هیت هار کار که اوگواری پولیس کار تیشتا پهار کار که یو خود زمون پا افغانستان که اکتی که اوگوری تو سو و چلور سو لسپالی پو پتلور سوالی که داسې موږ ولسه د خزه نور ولسوالی له کوم پره ولسوالی کارته موږ د ولسوالی نو دوه مرکز ته فرات ایرات جو یم نه وست ولسوالی کې د غټ ډاکټرانو څخه غټ وختونه نه زنا ډاکټران هم څلا نه ستو دانه قابلیت یو دانه ادویه دانه دلته ست نور نشته موږ دې بخیز موږ د مشرانه دې ګرمه نغدي دې ورسته تاسو ماته وایسته ترته ورسته تاسو دې د قومي مشرانو مدغلي طالبانو قوت کې نستل بخیز د هر ولایت دوه دوه او تور تدرې دې او تور ورغلي دې نه دې ورغ نه غواړ د مشرانه نه غواړ د سنځي مشرانه نه غواړ طالبان
ولی نغواړي مشران ولی نغواړي مثلا ته جنان سي پي کې پتاوان باندې مشران مشران ولی نغواړي چې ورسي مشرتابه ته کېني ورته وایي د طالبان مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
یو خدا د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان دي لانکان یې خپوي سيد پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زه هاته پوي خو دوی دغه موضوع بیخي غیب کړی دی باید سم ورته سید تاسو پوهیږئ ته په خو دغه موضوع مستور ایسته پوه چې دغه ځکه مشکل دغه مشکل دانکې کاټ چې دغه چې په ولې مشکل دغه کوي ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلان کې ځکه مشکل دی دا کار
تاسو
څه کوي موږ بندو یعنی دا ولر دوی بس مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندې زوړم استاد سیلاب مهرباني وکړي
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یکر
مونږ وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز دا چې د افغانستان د هغ بحث چې کینی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کی نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحي او خانګي ځوانه خپل افغانستان ته رسنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وټلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز سکے چې زموږ راګ به هم پیښونه لګيږي او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او دا یو ستره لوی جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو شوانځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان بل نړیوال انزوا نه ووزي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کی د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نی اوریدلې
مننه
اجماع باندې منتج نسی په بین الافغانی کانفرنس یا بین الافغانی اجماع باندې موافق نسی زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د خطر ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن اگر دوران خلافتی هم میگم خلافای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن این هم باید صندوق بگذارن و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب بخت
یک جهان ممنون درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولونه مننه دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشحاله اوسئ.